السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو زموږ غږ لازده رادیو اوري تر راتلونکي یو ساعت پورې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او نور خبري مسایل اوریدلی سي روانه یو ساعت خبرونه زه قاسم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د دې یو ساعت خبرونه د سر راپور دادی چې د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي یو شمېر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې ځانته په دغه هیواد کې اډایا مرکز جوړ کړي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم مهیروي خو معمولا خبرونه په خبرونو پیلوو په نړیوالو خبرونو کې عمده مسایل د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول د کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلې دي د غرزوري چې د پاکستان د کورونی چار وزیر وای حکومت باید د سیف د چلډرن ماسسې په څیر نور مرستندوی ټولنې هم له خپل خاورې وباسي نړیوال خبرونه لږ وروسته اوریدلی سي لومړی د افغانستان کورونی خبرونه له ناجیه ساپۍ اورو
د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي د ولسی جرګې اکثرو غړیو نن په همدې اړه بحثونه درلودل او ویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید ځنډ رانه شي خو له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویل چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي خو زیاته کړې وه چې اتیا میلیونه ډالره بودیجې ته اړتیا لري په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی نوا د زابل خاک افغان او د هلمند د شو او بغلان ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري نورالحق علومی نن د خپل سل کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې د تذکرو د ویشلو لپاره فنی کارکوونکي هم ګمارل شوي دي
زمونږ لخوا لازم امدګی نیول شوی دی یوازې د تذکرو ویشل پاتې دي چې دغه لپاره موږ د جمهوری ریاست او امنیت شورا هدایت ته منتظر یو تر څو دا پروسه پیل کړو
او په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 50 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي د هرات له حوزوي روغتون څخه د ازادي راډیو خبریال وایي دغه زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته انتقال شوي دي د هرات روغتیایي مسؤلانو د دغو زده کوونکو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی اوري
امریکانان خبر ورکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول دا په ګوانتانامو کې د زندان د بندولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ژمنې برخه ګڼل کیږي په ګوانتانامو کې ډېر کسان پرته له دې چې مجرم وپېژندل سي ساتل سوي دي د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې دا کسان ټول یمنیان دي چې لس کاله مخکې نیول سوي وو او نن عمان ته ورسېدل دا په وروستیو 15 میاشتو کې اول وار دی چې له ګوانتانامو څخه زندانیان بل ځای ته لېږدول کیږي په دې کسانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې غذایي اعتصاب کړی و 15 تنه نور چې نن عمان ته لېږدول سوي هر یو ادریس احمد عبدالقادر ادریس شرف احمد محمد مسعود جلال سلام عواد سعد ناصر مقبل الاذاني او محمد علي سلیم الزموکي نومیږي د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پیل شوې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون د سیالیو د پرانیستې رسمي مراسم ترسره کړل د باکو په اولمپیک لوبغالي کې دې مراسمو ته نږدې 8-10 زره نندارچیان راغونډ شوي وو او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا د سولې او یووالي سندرې پکې وویلې د آذربایجان یوه اوسېدونکې سابینا وایي
اروپایي اولمپیک موږ ته ډېر مهم دی او ډېر خوشحاله یو چې زموږ په هیواد کې تر سره کیږي. دا به سیلانیانو ته زموږ هیواد شعور معرفي کړي او زموږ اقتصادي ګټې به هم خوندي شي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د الهام الیف حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو، خبریالانو، حقوق پوهانو او سیاسي فعالانو ځپلو ته ادامه ورکړې ده. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې پرون د اروپایي اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دوی کولای شي چې د سیف د چلډرن په نوم ځینې نورې خیریه موسسې هم چې په دې هیواد کې فعالیت کوي او دوی له فعالیت سره موافقه نه لري وتړي. د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی د سیف د چلډرن په نوم موسسه بندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې خواشینی څرګنده کړې ده او اندېښنه یې څرګنده کړې چې دا به په نړیواله کچه د پاکستان پر موقف او د پاکستان په اړه د مرستندویو هیوادونو پر فکر اغیز وکړي. د امریکا د متحده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لس ورځې په روغتون کې بستر وو پرون له روغتونه ووت. جان کیری پرون له روغتونه تر وتلو وروسته په باستون ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ایران په اړه په اټومي مذاکرو کې به بیرته فعال ګډون کوي.
A long conversation today with the White House, yesterday with the President.
دا وای مان له سپینی مانی او پرون له ولسمشر سره وژدې خبرې وکړه. په کابینه کې مې هم له خپل همکارانو سره ژغېدلې. موږ ځینی حساسې پریکړې کړي چې په عراق کې رواني چارې به لا پر مخ بوزي. ما په ویانا کې هم له خپل همکارانو سره خبرې وکړې او زه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې په بشپړ ډول فعال حضور ولرم. زه له مسایلو په جریان کې یم او په راتلونکو ورځو کې به په یو مناسب وخکی برتویانا تولارشم. سو دا مذاکره چې په حساس حالت کې دي فشار رو باندې راولم چې پرمختګ وکړي. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې په فرانسې کې بایسکل غلاو چې له بایسکل ولوید او پښیما تاسو د لتیرو له څو ورځو راځي په روختون کې بستر وو. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې په جنوبي کوریا کې شاید د تنفسي سیستم د ویروس میرس پیښې زیاتې شي خو اندېښنه نه لري چې دا پیښې به له کنټروله ووځي. په جنوبي کوریا کې 138 کسان تر اوسه په دې ویروس اخته سوي او 14 تنه یې له امله مړه شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې د میرس ویروس یوه میاشت وړاندې یوې سوداګرې ښځې له منځني ختیځه جنوبي کوریا ته ور وړی وي. په جنوبي کوریا کې د میرس ټولې پیښې په هغو ځایونو کې لیدل سوي چې دا ښځه ورغلې او راغلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال مشر کی جی فوکو دا ویلي چې دا ویروس زیات خپور شوی او ډیر پیچلی دی خو جنوبي کوریا د مخنیوي لپاره تیاری نه لري. د میرس په نوم دغه ویروس درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې ثبت شو او نو څرګندو کسانو تیر شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده. په دې ښار کې د اوکراین قنصل ویلي حمله کوونکو تیر شپه د سفارت د ودانۍ 12 کړکۍ ماتې کړې دي. حمله کوونکو د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتي او د ودانۍ یوه میسي لوحه یې شکولې ده. حمله کوونکي تښتېدلي او پولیسو د پېښې په ارتباط لا څوک نه دي نیولي. د روسیې روستوف سیمه د اوکراین له ختیځ سره ګډه پرته ده. د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو له پراختیا سره پر دې پوله د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی.
د افغانستان سیمیونړي خبرونه مو لازدي راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. ادرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او آر جی. د افغانستان د کورنی چارو وزیر وای یو شمیر وسلواله ډلې هڅه کوي په دغه هیواد کې د داعش لنوم څخه په استفادې ځان ته اډي جوړ کړي. په دې اړه روس په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلای سي. د غرض د افغانستان د کورنی چارو وزیر وای چې د هیواد 12 ولایتونه د محل جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
د می شورو 12 ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعدد وسط داره. باقی مانده شان وضع نرمال است اما مانایز نداره که وضع نرمال دو این تحرکات دشمن وجود نداره.
خو د افغانستان د ولایت سجل غړي پر حکومت انتقاد کوي. دغه جلګې د کورونی امنیت غړي سالم محمد صالح په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په ارتباط باندې داسې وایي.
دا مرکزی حکومت محلی ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیت ته، والی ته، رئیس امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو په هکله ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان اړوند خبرونه کې دا هم لرو راپورونه کې البته دا هم اوري چې د بارنیو اثارو په وړاندې د افغاني دبې د لویدو مسلې په افغانستان کې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه نور هم سته. له معمول سره سم په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګ هم خپرېدو ته چمتو دی.
اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپلو هلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي.
او کله سره ملتیا وکړي نو پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم چې په ژوندۍ بڼه خبریږي خپرېدو ته آماده دی. تاسو زموږ غږ لازدې رادیو څخه اورئ. دا زده رادیو خبرونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.16 څپه د اورېدو وړ دي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د زده رادیو خبرونه په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چار وزیر وایي یو شمیر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې اډه یا مرکز جوړ کړي. نورالحق لومی نن د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر وخت وویل چې په دغو وسلوالو کې تاجک، اوزبک، قرغیز، چچینی، قزاق، ترک او ایغور جنګیالي شامل دي. په عین حال کې د چارو څېړونکي وایي د داعش د حضور په اړه باید څېړنه وسي او د تمویل سرچینې هدف وګرځي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور کولای سي د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. نورحل مرزي احمدزی څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمیر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمې په ورځ د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې د دغو وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته کړه چې په دغو وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه وویل چې دغه وسلوالې ډلې غواړي سعودي افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د یوې اډې په جوړولو سره له افغانستانه بهر له خپلو خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلي علومي ټینګار وکړ چې افغان امنیتي سرتیري د داسې وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو نوموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش ډلې په استازیتوب ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف دا دی که په افغانستان کې یوه اډه جوړه کړي او بیا له هماغو سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمې هیوادونه پوهیږي چې موږ ځان سپر کړی، څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره ناوړه ګټه پورته نه شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد پخواني ولسمشر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولای شي د سیمې د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. ښاغلي کرزي د روسیې له آرتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي، نو دا په دې معنا ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې د دغه وسلوالې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول، په ځانګړي ډول د چین او روسیې بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی وو، خو ویلي وو چې د دغې ډلې حضور محدود دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغه ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی او یا دا چې له دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یو ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکي روح الله امین ازادي راډیو ته وویل که چیرې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینې وي، نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
متاسفانه باور بسیار قوی است که
لبد مرغه یو قوی باور داده چې یو څوک د دې ډلې مالی سرچینې تمویلوي. لبل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالی سرچینو ته لاسرسی لري، نو ځانته یې مالی سرچینې جوړې کړې دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي، نو ولې مالی سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي، داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوسوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي بېلابېلې وسلوالې ډلې هڅه کوي څو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نوم څخه په استفادې ځان ته مرکزي اډه جوړ کړي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر دغه راز وایي چې دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. نوموړي نن د خپلو سلو کاري ورځو سلوزنیو کاری پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې نه نور ولایتونه په متوسطه کچه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلي علومي زیاته کړې چې په راتلونکو سلو کاری ورځو کې به د هیواد سرحدونو ته توجه زیاته کړي ترڅو هیواد ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیول سي. په دې اړه پام وکړئ د سید کمال شاه عارف راپور ته چې همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی.
په هیواد کې د وسلوال طالبانو د پسرلنوي عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد ګڼ شمېر سیمې نسبت نور کلونو ته له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق کلمي هم نن د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پلانونو د تشریح پر مهال ویل هڅه به وکړي چې د وسلوال طالبانو فعالیتونه شنډ کړي.
د
وای په همدې شپه ورځ کې زموږ 12 ولایتونه د لومړي درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. پاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه دي چې هلته د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغه باندې پوهیږو. شاغلی ولمی زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیځ کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړي درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي. هغه وویل چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لوی امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځین نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شاغلی ولمی کابل، بامیان او د افغانستان ځین نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه وبلل چې د امنیتي وضعیت پکې نورمال دي. نو مور زیاته کړه چې د هیواد لوی لارو ته متوجه ګواښونه تپکتو سره باید همغږي او توجه ته اړتیا لري ترڅو هڅه وکړي چې د هیواد سرحدونه په درس ډول سره تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د دفاع وزارت د معلومات لمخې د غزنی نازی، د زابل خاکی افغان او د هلمند باغران او د شول سوالی د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې مهال د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې موجوده ضعف او ناتواني د دې سبب شول چې افغان سرتیري دفاعي حالت ونیسي او چې لامل زیات سیمې د لاسه ورکړې دي. د پوځي چار کارپو جاوید احمد کوهستاني
متاسفانه دولت
برنامه‌ای که باید عملی نکرد. بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید لرلای او عملی کړی وای اقدام نه دی کړی. لیوه اړخه د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشروعیت ته سوال انجراولي او هغه ضعف کوي. د افغانستان په امنیتي او سختارونو کې د مدیریت ضعفوالی لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتي نظام کې اصلاحات رامنځته شي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګه هم د هیواد امنیتي وضعیت اندیښنه شو د لیوه. خو د کورنۍ چار وزیر وایي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفین پر شاته مولي او په تیر څو میاشتو کې ګڼ شمېر سیمې د وسلوال طالبانو د خطر څخه ژغورل دي. شاغلی ولمی زیاته کړی چې افغان پوځیان د مهال دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته راوتلي دي.
په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د کورنۍ چارو وزیر د روسي څرګندونو په خبرګون د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم امنیتي ارګانونه د امنیت د شوالي لپاره اساسي پلانونه او طرحې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې په راپور کې واردل د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له لوړې کچې تهدید سره مخامخ دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت له غړي صالح محمد صالح سره مرکه وکړه او لمړی می ورڅخه د امنیتی وضعیت د خرابېدو له عواملو څخه د عواملو په اړه پوښتنه وکړه.
نور کلونو د اوسني کال فرق په دې کې دی چې نور کال به خارجي ځواکونه ناتو ځواکونه دلته شتون لري، او اوس سږ کال ټول افغاني ځواکونه دي چې د اوسني مشکلات سره مخامخ دي. یو طرف ته د سولې خبرې د اوړي په راتګ سره د سولو خبرو ته ډېره زیاته توجه وشوه. د پاکستان سره تګ راتګ د افغانستان اوسني نظام تګ راتګ د راکړه داشته د دې دپاره چې د سولې خبرې شروع شي که مونږ تاسو پوهېږي غیرې رسمي خبرې اترې شروع هم دي. دغه و چې طالبان غواړي چې د یو قوي ادرسه د افغانستان اوسني نظام سره خبرې وکړي، نو چې څومره وس او توان د هغې دی په ټول افغانستان کښې به اکثره په ولایتونو کښې دی تاروزي عملیات شروع کړي دي. مونږ تاسو دې شاهدان یو. زه فکر کوم چې امکان لري چې د افغانستان اکثره ولایتونه هغه خو دولس ولایتونه ښودل دي، خو د دولسو نه مې اضافه ولایتونه او ولسوالۍ د ترتیب لاندې دي.
بله وکیل صاحب، یعنی ستاسو د خبرو هدف دا دی چې طالبان ځکه حملې زیاتې کړي، طالبانو چې غواړي د سولې په مذاکراتو کې ځان ته ډېر امتیازونه ترلاسه کړي؟ بله
بله بله بله
وکیل صاحب، تاسو چې وخت نا وخت د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره جلسې درلودلې او دوی مو استجواب کړي وه، دوی څه وایي چې بالاخره د دې د حل لارې دپاره دوی داسې یو پالیسي لري، یو پلان لري د دې دپاره چې د امنیتي وضعیت دپاره یو حل لاره پیدا کړي؟ دوی دقیق جواب څه و؟
اصلي نسه دی چې د دې جواب چاپ کړي خو مونږ خو پوهېږو د وطن خلک کړي د دې خپل منځ کښې داسې هغسې چې لازمه ده هماهنګي کمزورې ده. یا ځینې ولایتونو کښې بېخي محلي ادارې شتون نه لره. زه فکر کوم چې اکثره هماهنګي نشته او یو د بل نه مسؤلیت په بل ور اچول دي، داسې ښه اراده هم ورسره نشته، بل پلان نه لري. دې سره د امنیتي ځواکونو مشرانو سره چې کله مونږ مجلسونه نیسو مونږ تشریفاتي خبرې چې هغې کښې یوه هم نشي عملي کولی، او دې سره پلان ګزاري نشته، ستراتیجي د راتلونکي دپاره نشته، د نږدې وخت دپاره، د لرې وخت دپاره. بېخي داسې فکر کوي چې سړی فکر کوي چې دوی د خبرو نه سړی دې نتیجې ته رسېږي چې لکه دغه وزیر صاحب نن شته او مازدیګر ته نشته. یعنی دې سره بنیادي پلانونه نشته، دې سره د تاروزي پلانونه نشته، دې سره د دفاعي پلانونه نشته. حتی دوی هغه کومې هغه پوستې چې دوی جوړې کړې دي او په هغې مکه سړی لاړ شي دقت سره وګوري، هغه پوستې قابل د دې نه دي چې سړی په هغې کښې سرباز واچوي چې ته د دې نه دفاع وکړه. لکه هغه د راکټ د مرمۍ د وس هم نه لري. دغه پوستې غیر معیاري پوستې جوړې شوي دي، لکه عرضي غونډې کار ټول کار داسې تشریفاتي غوندې دی.
تاسو د پارلمان یا د ولسي جرګې د کورني امنیت د غړي په توګه ستاسو پیشنهاد څه دی د دې دپاره چې دا وضعیت سم سي او بالاخره د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي رامنځته سي او دوی هغه د تاروزي حالت ته ورداخل سي؟ ستاسو مشوره څه ده که په لنډو ټکو یې وایست مهرباني؟
یو محلي ادارو ته باید مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیې ته، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده. یو پاک او سالم ادارې دپاره مهمه خبره ده چې محلي ادارې باید قوي شي، تقوی شي او هغې ته صلاحیتونه ورکړل شي. دویم کارته هغه ځکه د خلکو فاصله چې پیدا کېږي د محلي ادارو سره مرکزي حکومت ته خو لاسرسی نه لري. اصلي مشکل په محلي ادارو کښې دی. نو که دلته پاک او سالم خلک ولېږل شي او هلته یو ښه هماهنګي وکړي، د ولسونو سره ارتباطات قوي شي، او زه فکر کوم چې دا خلک نور ووځي او اراده سره بې د هغې نه زه مرم چې د خاورې دفاع کوم، دفاعي حالات کښې مرم، ولې تاروزي حالات نه کوم. امکان لري دوی یو ښه تصمیم ونیسي چې دوی ښه کمینونه ونیسي او هغسې چې لازمه ده. اوس که مونږ طالبان سره هم جت نشته، هغې سره هم هلیکوپتر نشته او هغې هم هوایي ځواکونه نه لري، خو هغې په تاروز کښې دي. مونږ همېشه دپاره دفاعي حالات کښې په کاره دوی وځي، کمینونه ونیسي، دوی خپل پلانونه وکړي، دوی کشفي ارګانونه باید قوي کړي. کله چې یو چرکي عملیات په ځای کښې کېږي په کار د مخکې نه دوی خونسا کړي. دوی ته توجه باید د دوی هغه کشفي ارګانونو ته باید وکړي او سرمایهګذاري په کشفي ارګانونو تر اوسه پورې نه ده شوې. که شوې ده ډېره کمه ده، او که شوې او که ورسره شوې ده هغه مصارف هغه امکانات هم دوی په صحیح ځای کښې نه دي مصرف کړي. په کار د دغې ته ډېره توجه وشي، امکاناتو ته برابر کړي، د امکاناتو نه وروسته باید نظارت یې وشي. دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
گفت و شنود. خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو په حق له ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان د جمهوریت سر چارواکي بیا وایي مخکې له دې چې د ولسی جرګې قانوني وخت پای ته ورسیږي حکومت به په حق له تصمیم ونیسي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مخاطب کرده
نن جمهور رئیس او اجرایی رئیس ته خطاب کوو او قانونی مکلفیتونو ته متوجه کوو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل چې حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید کړی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه یو ان ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دی تر څو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي له انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې مرستو د ځنډېدو له امله د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 800 تخنیکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي.
حکومت مکلف ده چې د کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولی شي چې یو مشخص وخت تعین کړي او بالاخره په هغه کې ټاکنه ترسره شي. حکومت که چیرې ژمنه وکړي او په عمل کې ګامونه اوچت کړي بودیجه امنیت او د رایې ورکونې کارتونه چې څو طرحې په دې برخه کې شتون لري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ومني، کمیسیون به ډېر زر د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنې په ډاګه کړي او محل بش پیدا کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه د حکومت د نوي دریس په اخیستو بریالي نه شو، خو تېره اونۍ د ولسمشر یوه ویاند سید ظفر هاشمی خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس به د ولسی جرګې د کار د پای ته رسېدو د مخه د انتخاباتو په هکله تصمیم ونیسي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې بحثونه او لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستاني ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشې د خیبر پښتونخوا د اورګزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسئلې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلي چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر اچین دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوي چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپل مالی سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټو الوتکې دې دلته بمباري وکړي.
سات دونیم بجې سولی یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي او بخښې ناجسه په یې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت به یې د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. او ناڅرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونه د بیا لوستلو او اورېدلو لپاره د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټوکی کامې ادرس دی. اوس به بیا هم ناجی سپۍ ته غوږ سو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوروي.
په کابل کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، ټلویزیون او یو شمېر نور په 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو. په دې نندارتون کې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار قربان حقجو ویل حکومت تر اوسه د اقتصاد د ودې لپاره اساسي کار نه دی کړی. د ویل که پانګوالو او سوداګرو ته همداسې زمینه برابره شي پر اقتصاد به ښه اغېز وکړي. په کندهار کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو د ټولنې غړي وایي په لاس د جوړیدونکو توکو کاروبار یې پر اقتصاد ښه اغېز کړی. په کندهار ولایت کې د لاسي صنایعو د تولید د دغې ټولنې مشر شهلا ازادي راډیو ته وویل
داسې څه چې سره سره پچ هغه بیا سره دانې کوم دي مان په پچې دي بیا هغه پیسې اخلي د خپل اولادو مصرف یې کوي. نو الفا من خوشحاله دي خو څه څه معلومې چې نن سبا دوه سره کاروبار د نارینه وو نشته. نو چې وخت د نارینه وو کاروبار نه وي ښځه هم یو شی ورسره ونکړي نو څه شي به شي د هغه انسانانو ژوند به څه شي.
دوی همدارنګه لاړوندو دولتي د روسخه غوښتنه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې د دوی لاسي تولید شوو صنایعو ته بازار پیدا کړي. او د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ برېښنا برخې مسؤلان وایي د تجدید وړ انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ په هدف یو غونډه رابللې ده. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پانګوال به وهڅول شي چې پر دې انرژي پانګونه وکړي. دا مهم اقتصادي خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پرې په سترو شارونو کې د اف ام په 3.15 څپو او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو اوریدلای سي. د خبرونه په دوام بیا هم راپورونه لرو. لسکون افغان ماشومان د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه. وی ویل د بد وضعیت لامل ورڅخه تعلیم پاتو او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول حکومت غوښتنه کوله چې حقونه تامین او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. افغان ماشومان داسې وخت د حقونو د تامین په خاطر سړکونو ته راوځي چې د جون د میاشتې 12مه یعنی پرون د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم، خو پلار مې بېکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم او تربیات کړو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کېږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کېږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکی، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی، بیکاره بیکاري د وسط کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تېرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کېږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کېږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام چی معمولا د شنبه پروس پریشی د نن ورځې لپاره د پر درو بجو د دری خبری سرویس تر روی دو روست پیلیجه و تر پینزو بجو پری دوام کوي. د دیخ پرونی پا لمری و ساعت که پا افغانستان که د کانونو پر موضوع بندی باس لرو او دوام نیمهی پا افغانستان که د الکترونیکی تذکرو پر موضوع تا زنگره سویده. نو که تاسو غواړی پا د موضوع تا بندی خپل نظر سرگند کلی دا زده ریدیو تا زنگ وحی چې وروسته به په خبرونه کې زموږ همکاران د خبرونې سره د تماس شمیرې هم درته اعلان کړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورونی چار وزیر پرون ویلی چې د هیواد حکومت تیار دی چې د سیف د چلدرن مؤسسې بندول وروسته نورې خیریه مؤسسې هم بندې کړي. پاکستان پر سیف د چلدرن تور پورې کړی چې په هیواد کې جاسوسي کوي. خیریه مؤسسې بیا شکایت کوي چې په هیواد کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې کار سخت دی او ډېر ستونزمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیې په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له ثبته وایستلې. پارلمان ته وړاندې شوي د 2015 کال د بهرنۍ مرستو د قانون په نامه د قانون یوه مسوده به د چارواکو لپاره د اسانه کړي چې د هغو ډلو یا موسسو مخه ونیسي چې له پاکستانه د کار کولو لپاره بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندېښمنې نسي. د زیاته کړه
آپکو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او ایم چتا محل پر پاکستان کی گنش مرخی او نیک نام بہرنے خیریہ مؤسسے ہمشتا چی دخ پل زنگر ایجنڈا لمخی دخ خلق دو جوند سوکالی او پر مختب لپارا کار کری زو پا دیلو کی نڑے والو خیریہ مؤسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پاکستان کی آغو مؤسسو تا ہر کلے وائیو چی خکار کری خو دی باید دو پاکستان دو قانون در نوی اوکری او لخ پل دائری پخیون باسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
خود د حقوق فعالانو په اړه په ځانګړې توګه ویل چې د اعدام د سزا او د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ویل چې موږ پوهیږو چې کومې موسسې په دې توماتي کمپاین کې لاس لري. دا پروپاګند باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسي. خیریه موسسې په دې وروستیو کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونو د دوی هڅې اغېزمنې کړې دي. دا موسسې په پاکستان کې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمیر خلک اوس هم په بېوزلۍ او فقر کې ژوند کوي. د دغو موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هېواد تر ټولو بېوزلې او پر شا تللې ایالت دی کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پورې کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته په راستول سو اس ام اسونو کې یو هم دا دی چې هدایت الله له بغلان څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او زه له ښکېلو خواوو غواړم. البته په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا یې غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه دې د روژې په احترام جګړه بس کړي. سید خالد له کندهار لیکي چې افغانان ټوله د سولې تږی دي. هیله ده دا موضوع جدي ونیول سي کنه نو د روانې جګړې څخه به هیڅوک هم ګټه وانخلي. حمیدالله د هلمند له لشکرګاه ښار څخه په خپل سولې پیغام کې وایي زه د ولسمشر هغه خبره تاییدوم چې وایي جګړه پر موږ تحمیل شوې ده. نو اوس ما غوښتنه دا ده چې موږ باید له خپل فکر او منطق څخه کار واخلو او د هغې جګړې لپاره نور قرباني ورنه کړو چې ګټه یې پردو ته رسېږي. شفیق الله له کندوز څخه یو پیغام استولی دی. دی وایي مخکې به مو ویل چې برېښنا نه لرو، کار نه لرو، ښوونځی مو وران دی، خو اوس وایو چې یوازې او یوازې امنیت غواړو. یو بل ملګری چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل لیږلي اس ام اس کې لیکي چې بېوزلي د جګړې ستر لامل دی. که حکومت غواړي چې واقعا امنیت ټینګ سي نو باید د هغو ځوانانو لپاره کاري زمینه مساعده کړي چې د پیسو په مقابل کې د مخالفینو لیکو ته اوړي. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي راډیو څخه خبره سوي خبرونه او راپورونه نه اوریدلی او که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولی سي په ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ ورک کې د نن ورځې او دغه راز د تېر ورځو راپورونه، مرکې او نور خبري مطالب او دغه راز مجادبي پروګرامونه ولولئ او همې واورئ. دغه راز د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، اسدآباد، پارون، مهترلام، ګردیز، خوست، قلات، لشکرګاه او ځینې نورو سترو ښارونو کې د افم په 3.15 څپه اوریدلی سي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو 2.89 څپو د ازادي راډیو خبرونې په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او د ازادي رادیو د فیسبوک پانی ادرس هم دی facebook.com/azadiradio. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي نو د ټویټر پانی د ازادي رادیو داده چی twitter.com/azadiradio. لدې سره د رواني خبرونه خبري مطالبه او راپورونه پات رسیږي. د خبرونه په پاته برخه کې د تاندې څنګه 19 پروګرام اوري چې په کابل کې د ازادي رادیو همکار نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځل خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغان پیغله ده چې په نننۍ تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې له نږدې 13 درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سږ کال څومره ممکن دی؟ ملتیا مې وکړې. زه نورګل شفق یم. ملګرو، د افغان پیغلې شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم رانه اخیستل شوی و، ځکه مجبوره و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ رالوی شو نو په خپل ملاست کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وایي
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب ترڅنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس ترڅنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلداری و، ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دما وکولی شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو او خپل آینده مخته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تیر کړ، راته ویل چې زویه، دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځئ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2003 میلادي کال کې بیرته هیواد ته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړی د پردي کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-30 منټه پیاده لار وه چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړل چې موږ مکتب ډېر لرې دی، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډېرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوئ چې په لورانو باندې درس وایئ؟ څه په درد خوري؟ سبب به ودیږي، خپل بخت باندې به ځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دغه کورنۍ کم د موږ چاپېریال چې و، دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرېنښودو، بلکې دې تر څنګ موږ ته دا جرات راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې، هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی و او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیلا اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان طیب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون د هندي ته، او هغلته 1500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګې نمرې مې واخیستلې او اداري تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. کله جالبه خبر و چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په دریم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم د می باندې زما خور ترور شولی موږ په کور کې، او دې نه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
سوای چې ژوند خادی او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زور ور دي چې هر وخت بد میلمانوي، او نه خادی دومره با حوصله دي چې تل بدی تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او غم له لاس ور نه کړ. په یو شخصي پونتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي او یو داسې خو وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او کور ور باندې بسیا دي. ما ویل له ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقې فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبختانه همداسې پیدا شوي دي بدون د کومو ستونزو نه، هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دومره ستونزې تېرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بېرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي که نه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو، که ستونزې نه وي انسان هېڅکله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دې چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ غوندې افغان تېرې کړې دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کېږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کښې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیلا اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولی ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنیو غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ دې توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسې راوستلی شئ.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کومه روحیه چې موږ ته راکړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس یې لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کېږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسېږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بې طرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه یې تا ته نه رسېږي. دوی باید په خپل اولاد، نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم وغواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لرو، یو مثبت تغییر ته ضرورت لرو. دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک د ځانه کوشش وکوي هغه یې راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کېږي.
مننه چې تاندې څانګې اوري. همزولو، اغلی شکیلا اماج وویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دي. په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځورېږي بیکاري ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی. نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کارګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټ کړي. ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کارګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تاسی واورئ.
ی برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال، متاسفانه اکثر
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموږ په پلان کې خود ځینو ستونزو له کبله پاتې سو، خو وروستۍ پریکړه ته رسیدلی وو. هوکړه لیک لاسلیک سوی د دغه کسانو د لیږد لړۍ لا پیل سوې نه ده، خو په نږدې وخت کې به پیل سي. دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي، خو چې څنګه زموږ هیئت له قطر هیواد نه راستون سو، موږ به بیا د رسنۍ له لارې هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري. دوی په بیلابیلو برخو کې کسان رانه غوښتي،
مختلف کارگر خواسته.
خو اوس د همدغه وزارت چارواکی وایي چې نه، هغه وخت هم موضوع پوره نه و روښانه. تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کارګرو خبرې واورو همزولو چې له بیکارۍ او دولته ګیله من دي.
کمس ماس فرهاد چاکنار کزار کزار کز بازار خو ماسه کار نه زه کوری چی کنیم فهمی بود از بریم دزی کنیم والا متر نفرم بکشیم.
نومی فرهاد دل د ساکیندون کیشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته، بیکاری ډیره د څو کړو، مجبور یل دی ورسته غلا وکړو، خلک وژنو، هر کار چې پلاس راضی وې کړو، خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو. په دې هله داسې نه کو چې دولت به موجود شي خو لورزه بلی ته پس خرابېږي. وای چې دولت له غریب جوړیږي کننو نه جوړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغام نه استه پکې سکیم ولا کوي.
امیر وزیر صاحب کولم رښتمو یې نمره خو چاکلیټ فامې شیر پرې زده مېره ولا رخصي غپا به شي اکه په نوکاس
نه مې سيد حسن خطر ته سده نفر بیې دا شهر ده خو هیڅ دمو اعلانې نه ست از مختره ورسېږي. د امازوی بوزه دي خلازوی بوزه دي کاکازوی بوزه پلانکای بوزه یو څه د نفرم کزان ساو کې دی پیسو بزور صاحب خطر خو جوړ ده صاحب منه خطر ته څه ضرورت افغانستان کې د روزګار شروع کې صاحب منه د کابل دغه سړا وا پټول خطر باندې نور کو په دوبای باندې نور کو صاحب منه دام خپل خاور ده پر دې وطن زړه خړلې نو لدې بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو خپل وطن کې صاحب منه هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دې جوړ شي پر دې ملک ته دې خدای پاک نور نه احتیاج یې صاحب منه
تا پڅکرم خارو سینا زمزدور چې سرګردانا بیا پوتو جگدل کا دلالونو مدخشان.
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کارګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوی، خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي.
اصلا پاسپورت من متاسفانه فاینل نشده بود.
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کارګرو د لیګلو کار نهایي شوی نه و. د ځینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو له مخې مکتویزه رانه کړل شوې، خو سکال هڅې روانې دي. په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پایله عملی شي. نور موږ کومه ستونزه نه لرو. کارګر د شرکتونو له خوا لیږل کیږي، نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شوي کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي.
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي، نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي. تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
ولاړوي.